درنو دوستانو ستړي مشه ده ساده رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیک وخت په افغانستان کې د مخام څلور بجې شوي. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ زور بند شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتما د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایله اعلان شي. دوستانو دا مو په دې ساعت کې د دې خبرونې د سر دوه مهم موضوعات دي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملالۍ بشیر در اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. او د هند پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې لسګونو اعتراض کوونکي نیولي دي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ل خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سولیز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د په واشنگتن کې د خبري غونډې پر مهال زیاته کړه دای وای موږ د سفیر خلیلزاد د خبرو جزئیات چې په سیمه کې درلودي ل خپل هندي سیال سره شریک کړل، ځکه چې په دوامدار توګه مو په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو ګډې هڅې کړې دي. امریکا له پاکستانه د خپرېدونکو تروریزم په اړه د هندوستان په اندېښنه پوهیږي او دا پر ځای اندېښنه ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ د هندوستان له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. پامپیو په واشنگتن کې له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره په کتنه کې وویل له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. سوبرامنیم وویل په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دوی ډاډه دي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو پر مهال د نړیوالې ټولنې لاس راوړنی به په دې پروسه کې خوندي پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده او په کابل کې دوه ورځنۍ ګټورې سلامشورې پای ته ورسولې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو له دې ځایه د مالیاتو د راټولولو او د خپلو مخابراتي فعالیتونو د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د پکتیکا د امنیې قمنداني ویاند شاه محمد آرین وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز ویجاړ شوی او د هغوی یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. شاه محمد آرین ویل په دغو عملیاتو کې د سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم سربیرن ټپي سوی دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخه ونه لري. د همداراز ویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامه کیږي. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرستې کوي. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز سرغړونه وکړه. دا موقتي بندیز په هندوستان کې د تابعیت په اړه د یو قانون پر وړاندې د مظاهرو وروسته ولګید. د چارواکو په وینا تر اوسه سل کسان په ډیلي کې نیول شوي دي. د دې نوي قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش هغو غیر مسلمانانو ته به تابعیت ورکول کېږي چې تر 2015 کال مخکې هندوستان ته تللي دي. د دې قانون منتقدین وایي صدر اعظم مودي غواړي د دې قانون په واسطه په هند کې شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان منځوي کړي، خو مودي وایي د دې قانون هدف د ګاونډي هیوادونو له اقلیتونو سره مرسته ده چې په خپلو هیوادونو کې له ځپنې سره مخامخ شوي او هندوستان ته پناه وړي ده. په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري، سعد حریری د ریاست جمهوري ماڼۍ ته رسېدلی دی. سیاسي سرچینې وایي ویل کېږي چې د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر حسن دیاب به د ایران د ملاتړې حرب الله ګوند په ګډون د یو شمیر ګوندونو په ملاتړ صدر اعظم وټاکل سي. سعد حریری چې د لویدیځ او خلیج هیوادونو متحد دی، د اکتوبر په 9 نیټه د حکومت د فساد پر ضد د پراخ لاریون په نتیجه کې د صدارت له څوکۍ لیرې سو. او د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې ښویېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکوونکي وژل سوي دي. د ازبکستان د اضطراري حالاتو سره د مبارزې وزارت نن وویل چې دا پیښه په یونوشوبود سیمه کې د میترو په لیکه سوې ده، هغه ځای چې اوس مهال پکښې د بیا رغونې کارونه روان دي. د دې موضوع په اړه تحقیقات پیل سوي دي چې آیا د دې غمیزې مخه نیول کېدای سوای او که نه. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال چې په وروستیو کې کابل کې زلمی خلیلزاد سره کتلي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې خلیلزاد ورته ویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو اوربند شوه. فضل احمد مانوی یو له همدوی څخه دی.
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که بحث داره
دا خغلی معنوی بشپړی سرګندونی او دا خلیلزاد دا لیدو کتو پاړه په کابل کې معلومات بدر سره په یو ریپورت کې شریکو. دا بم ووري چې دا افغانستان دا ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا دې کمیسون مرستیال
100% ان شاء الله مو منتظر نیمه سه ولایت استیم کې دو ولایت
استیم. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا افغانستان په اړه به په یو شمیر نور ریپورتونو کې واوري چې دا بلخ امنیتي چارواکي وایي قیصاری په تیښته بریالی شو، خو هغه پسې به د امنیتي ځواکونو د لټون عملیات تر هغې روان وي څو چې نیول شوی نه وي. په سیمه او نړۍ اړوند مسلو کې به واوري چې امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړي. ولیس پروګرامونه هم لرو. د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د ژوند او ستونزو په اړه دی دا هم خبرو. او همدارنګه کور کلی هم مه هېروئ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد په ناستو کې ګډون کړی د دې مطلب د څرګندولو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اوربند د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
یو شمیر افغان سیاستوالو چې له زلمی خلیلزاد سره یې لیدکاته درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اوربند شوی دی. افغان سیاستوال فضل احمد منوی چې له عبدالله عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان
هغه څه چې د حقیا زلمی خلیلزاد په خبرو کې نوی او د تاوتریخوالي د کمیدو اوربند پر بحث شوی. همدارنګه داسې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربند منلی خو له افغان قوو سره نه. خدا بحث هم شوه چې کچیر پر افغان ځواکونه حمله کیږي او د بهرنی ځواکونو مرسته اړتیا پیخیږي او بهرنی ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، نو بیا په هغه صورت کې دا ژمنه بیرته لمنځه تلی شي.
افغان مې په دې صورت میتونه دوباره پس متعهدات شکسته شوه.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیلزاد ته ځینې وړاندیزونه هم وشول.
زموږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته شي او هڅه دې وشي چې که طالبان دایمي اوربند نه مني حداقل په 2 یا 3 میاشتو کې اوربند ته د قانع کړای شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه سازی وشي.
زمینی مسا
تایید بشه که یک نوعی تماسازی به وجود بیاد. بیشتر سر همین صحبت صورت گرفت.
در پداسی حال که چې تیر ورځ د عرب نیوز په نوم یوې رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې که طالبان د امریکایانو له لوري لاس ورځنی وړاندیز شوی اوربند ونه مني، د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربان پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته لیکلي په هغه څه به عمل کیږي چې په توافقنامه کې دي، خو د امریکایي استازي او طالبانو د خبرو د ځنډ لامل یوازې د طالب مشرانو ترمنځ پر اوربان سلام مشورې دي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي افغان حکومت پر اوربان ټینګار کوي او که دا غوښتنه ونه منل شي د سولې خبرې هم مختتلی نه شي.
تر اوسه آتش بس نه شي د یو شرایط په توګه او پټنځایونو ته دوی د پارتیکل پلینګ دی مخامخ موږ مذاکراتو ته تلای نشو، یعنی زموږ خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لاسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر وکړ او بیا کابل ته راغی. نوموړي د دغه سفر پای ته رسیدو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ګټور سفرونه یې درلودل. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې یو شمیر افغان سیاستوال چې په وروستیو کې په کابل کې د زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي ښاغلي خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی. او که د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو وویل چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند د اندېښنې پر ځای دي. عصمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
ترامپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ
دوستانو بخنه غواړو د عصمت څاروان د هغه رپورت په اړه چې د هند او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د لیدنې په اړه دی. په هغې ځای مو د هغې پر ځای مو یو بل رپورټ وغږاوه چې د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. اوس به راشو دغه رپورټ ته چې د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگټن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیست او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سخت دریځو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند دې اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسئله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1998 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کیږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سخت دریځو ته په خپله خاوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسني دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم شانکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بې له شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستانه ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي دوی به دا پایله ونه مني. په اړه یې له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل رپورټ اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اوو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څیړنه د پنځشنبې په ورځ په بشپړه توګه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل نو ولایتونو له ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې پیل شوې ده د څلور هغو د څیړنې مواد کابل ته را رسیدلي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب او بغلان پایلې هم سبا مرکز سره واستول شي. ښاغلی مل وایي سیستم ته د دې موادو د لیږد بهیر به تر یوې ورځې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرستیال مو وپوښتل چې آیا امکان لري تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي؟
100% ان شاء الله. موږ درې ولایتونو ته پته مو چې درې ولایتونه بشپړ شوي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالات له کبله د پروسه له مشکلاتو سره مخ شوي او مواد نه دی رالیږل شوي. موږ پته مو چې ژر کابل ته راورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر یکشن به پوره زور ستر دی په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وشتو ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته درایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه کړه. بلور ته بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویاند فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ ته ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په وشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی به هیڅ ډول پایله ونه مني.
هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کم وي یا زیات وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي او لاغې ورسته به پروسه چې د افغانستان د خلکو پروسه ده دغه د افغانستان خلکو ته پروخانه ده او شفاف ډول مخته ولاړ شي او پایله اعلان شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله مل وایي په وشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوان چپټر بشپړ شوی دی. ورته وخت کې د دولت جوړونکې ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله د اعلان له پریکړې هرکلی کوي. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی
نور د پایلو د نه اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تر راتلونکي دوشنبه یا هم سه شنبه باید پایله اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل راتلونکي مهالویش خودلای د اونۍ په لومړیو یا هم
راتلونکي اونۍ ته د تل یا میزان میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله له اعلان خبر ورکوي چې له دې وړاندې کمیسیون دوه ځله د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقریم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له دې وړاندې ویلي وو چې د مهالویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجالونو د پیدا کېدو له کبله وو، خو یو شمېر ټاکنیزو ډلو بیا ویلي کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي چې افغانستان به تل په بهرنیو مرستو تکیه نه وي او نه به د نړیوالو د اوګو پیټه وي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال وایي حکومت د هیواد اقتصادي ودې لپاره اخیسمن کارونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینس ګراهم په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له کمیدو سره دا هیواد باید د پخوا په څیر د بهرنیو مرستو په تمه ونه اوسي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هېواد یې د سیمې له هېوادونو سره د سوداګریزو لارو د جوړولو تر څنګ د پرمختګ او پراختیا په لور هم مؤثر ګامونه پورته کړي او هڅه کوي پر ځان بسیاینې ته ورسیږي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال د پنجشنبې په ورځ د امریکایي سناتور لینسی ګراهام د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د هېواد اقتصادي وده د حکومت په اساسي پروګرامونو کې شامل ده.
او د افغانستان حکومت نه غواړي چې تر اخرته پورې د نړیوالې ټولنې د اوږو بار واوسېږي. د افغانستان حکومت همدا اوس په اقتصادي لحاظ باندې هغه فرصتونه چې په افغانستان او په سیمه کې دی پر دې باندې کار کوي، ټول عواید په سم ډول باندې راټول کړي او د افغانستان د خودکفا کېدو په اړه باندې ټولې هڅې ګړندې کړي.
امریکایي سناتور لینسی ګراهام په دې وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان باید په دې تمه نه وسی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ورسره د پراختیا پروژو لپاره د پخوا په شان د نورو هیوادونو مرستې ادامه ولري. د ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره په مرستو کې برخه ولري چې امنیتي ځواکونه وتوانېږي ترهګر وځپي. ګراهام ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د خوالي نښې نښانې لیدل کېږي او له دې هېواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره اوس مهال د افغانستان 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او له بلې خوا د دغه هېواد ټوله پراختیایي او 30% عادي بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلېږي. د اقتصادي چارو پوهان وای افغانستان اوس د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی او د دغه مرستو کمیدل او یا نه ورکړه کولی شي چې منفي اغېزې ولري. عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه په هغه حالت کې نه ده چې باید 100% خپل ټول انکشافي او نظامي بودیجه تکمیل شي. زما په اند باندې د نړیوال ټولنې مرستې بندول د افغانستان د اقتصاد او ښېرازۍ لپاره ښه ډېری نه ده.
لینسی ګراهام دغه خبرې له هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې یوې امریکایي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصمیم نیولی چې په روانه اونۍ کې له افغانستان نه د 400 امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. د اقتصادي چارو بل پوه سیف الدین سیهون وایي د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت هم د دغه هېواد پر اقتصاد منفي اثر کولی او ډیری اقتصادي فعالیتونه هم ودرولی شي. دی ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې او په تېره د امریکا د متحدو ایالاتو له مرستو پرته نشي کولی چې اقتصادي اړتیاو ته رسیدنه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا استازو چرکی بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال لپاره رای ورکړه او دغه پروسه به وسرسمند سنا جرګه مخ ته وړي. ټرمپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی د متحده ایالاتو دریم ولسمشر بوي چې استیزا کیږي. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې ده. په تېره خبرونه کې راسره وو. له ده مې وپوښتل چې د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ټرمپ د استیزا پرېکړه یې ولې کړې.
ټرمپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ټرمپ چې د جمهور غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسمن تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع نورم روښانه کړي له کوم بهرني متحد څخه یې مرسته غوښتې ده او له صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کېږي چې ټرمپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ټرمپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزاء لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کانګرس کړې وه، او هم یې شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو اجتماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې ډیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې ده ګټلي وو.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندي سټیفاني ګریشام د استازو جرګې پریکړه وغندله او هغه یې د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې وویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استهزا شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استهزا څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو اجتماعي غونډې نمایشي محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استهزا پریکړه کړې. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استهزا دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوې په روان جنوري میاشت کې په ډیره رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي د ترامپ د استهزاء لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته دا ونویل چې کله به دغه لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغې په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د څارنوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرت لري شي د سنا جرګې دوه درېمه برخه غړي باید مجرم وپیژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شاید ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استیزا کړی دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو
زنم تبارک همن ولادت نوی له سره خبر کوم. دا موږ غواړو چې دا وبنت برابر باندې کثیره طالبان غواړي سره وکړي. په دې برابر باندې موږ دا ستاسو زموږ ونیو چې ور باندې باد وسی بیا د دې د خبر باندې پیل وسی څنګه چې ور باندې د افغانستان د خلکو لپاره خو ډیره ښه خبره ده. دا چې خبر تازه کیه
جهاد الله ساته ما د میدان وردګ نتا سراډی کې ما صاحب د سچلې چې د انتخابات چې کم رې جمهوریت انتخابات چې کم شوي دي دا څنګه نه اعلانېږي. زمونږ چې کم ډېر زیات فساد هم خراب شوی دی، کاروبارونه خراب دي او لارې ولاړې دي او چې کم ډېر زیات ستونزه کې چې شکایت خوري نو بار بار دا وایي چې مونږ یې نه منو. والسلام به احترام
اورور دغه خواهش کوي د موږ د کندهار د پولیسو معاشات کله باندې تقریبا د دوه میاشتو نو تماشه نه جره کول شوی چې معاشه نه کوي کې چې نو ورته د مالک علوم پر نوې کېدو دي نو کار مالک راوړي ورته مونږ باندې څو مدد دوه میاشتو معاشه نه کول کې چې موږ دغه پیاده سندل وړ مقامات خبر ورکړو.
او نور زما غوښتنه دا وه تقریبا چې کوم دقه کېږي د برېښنایي تذکرو شروع شوي دي وروره او د پنځه میاشتې کېږي په جلآباد کې شروع شوي دي. حکومت واده کې چې نن ولایتونو ته غالي سبا غږېږي زموږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه د پوره شي نږدې دقه د پوره شي د تذکرې شروع شوي دي. تذکرې توضیح لړۍ د برخه شي برېښنایي تذکرو توضیح لړۍ او دغه وټول افغانان چې بربر خمن شي انتخابات هم په دې تشکیل باندې وشو وروره او دغه دیخي تشکیلې دي برېښنایي تشکیلې دي مهمه تشکیلې ده او د دې تشکیلې مخنیوي کې دالته کې مخنیوي کې تاسو موږ تاسو خپل حق دی او برېښنایي تشکیلې به هر افغان باندې ولري او ازادي رندو کارکونکو نن هله لرم چې تاسو پیغام مې شریکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په همدې ځای ورسېدو. څلور نیمو بجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال وویل د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سوله ییز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. د ویلي چې هر استراتیژي پریکړه یا اعلان چې د افغانانو لګډون پرته وي ناسم دی او ناکامه کیږي. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکو داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز څخه سرغړونه کړې ده. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې شوېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکونکي وژل سوي دي او په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري سعد حریری د ریاست جمهوریت مانۍ ته رسیدلی دی.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. د دې او نور خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پاڼه ده هر وخت او هر کله کتلی شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه خاطر پردیسي دراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون په کابل کې د نجونو لومړنی مقدماتي سیالي پیل کړي. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسول سید احمد سروش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا 50 خزینه لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي سروش په خبره د دې سیالي په پای کې به 12 لوبغاړي د باولینګ غوره سیالیو ته لار پیدا کړي. په باولینګ ورزش کې د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د هلکانو د باولینګ مقدماتي سیالي هم سبا ته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون د نشراتو برخې مسول د دې خبر ترڅنګ وایي له کابل وروسته به دغه سیالي په هرات او بلخ ولایتونو کې هم پیل شي. د 2019 کال د مویتای آسیایي لوبو په لړ کې افغان مویتای کاری خپل تایوانی حریف ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسول مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل شبنم حسین هغه افغان مویتای کاری چې د 30 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایوانی حریف ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو دوم پړاو ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو په ترڅ کې تیر ورځ افغان لوبغاړي احمد شجاع جمال د 80 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایلندي حریف ته د ماتې ورکولو وروسته د دې سیالیو دوم پړاو ته لار وموندله. سیالي د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوغړو په ګډون د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. او د کرکټ له نړۍ څخه نن د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل بولي مراسم په کلکتي ښار کې پیل شو. روان کال آی پی ایل کې د 901 ثبت شویو لوغړو څخه 302 لوغړي بولي ته وړاندې شوې چې دوه افغان لوغړو په ګډون شاوخوا 100 بهرني لوغړي دي. قیس احمد، نور احمد لکنوال، محمد شاهزاد، نوین الحق، وقار سلام خیل، ظاهر خان او کریم جنت هغه افغان لوبغاړي دي چې د آی پی ایل سیالۍ کې د بولي مراسم ته وړاندې شوي. د غستر لیگ هر کال د اپریل په میاشت کې په هندستان کې ترسره کیږي.
سموګا ګلاس د راډیو نوو دوستانو مخکې لدینه چې د خبرونه اونیزو پروګرامونو ته ورشو ورسته ریپورت راخلو. د بلخ امنیتي چارواکي وی نظام الدین قیصاری بچی څو ورځې مخکې د نیول لپاره په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو. تر څو چې ژوندې وي امنیتي ځواکونه به ورپسې وي او تر هغې چې نیولې نه وي دا چاره به نه پرېږدي. د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته چې قیصاری له دولتي ځواکونو سره وسلواله نښته کړي، پولیس ټپیان کړي او د دولت پوځي وسایط تخریب کړي دي. نور حال بلخ څخه د مجیب رحمان حبیب سی په ریپورت کې اورو.
په بلخ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قمندان نظام الدین قیصری لا هم د افغان قوتونو تر تعقیب لاندې دی او د هغه د پټنځای د مشخص کېدو په صورت کې به د نوموړي په وړاندې اقدام وشي. په بلخ کې د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې پر قیصری د سمکو د غصب د ناقانونه وسلوالو د درلودلو او په مزار شریف ښار کې د امنیتي بې نظمۍ د رامنځته کولو تورونه لګېدلي او محکمې هم د هغه د نیولو حکم صادر کړی دی. ښاغلی قادری وایي چې قیصری له افغان ځواکونو سره وسلواله نښته ترسره کړه او هم یې د دولتي جنګي وسایطو د تخریب تر څنګ د پولیسي قوتونه ټپیان کړل او په همدې دلیل تر څو چې ژوندی وي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. قادری زیاته کړه هغه تر څو چې ژوندی دی افغان ځواکونه پسې دي او تر تعقیب لاندې دی. هغه د دولت په وړاندې جګړه وکړه، زموږ د ځواکونو په وړاندې وجنګېد، نوموړي د پولیس قوتونه ټپیان کړل او زموږ ټانګونه یې له منځه یووړل. هغه زموږ تر پایګرد لاندې دی. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وایي چې د قیصری له کور څخه مهمات، وسلې او پوځي وسایط ترلاسه شوي، خو خپله دی د جګړې پر مهال وتښتید. پولیس وایي چې د قیصری د نیولو لپاره یې له شنبې شپې د دوشنبه تر ماښامه څه باندې 48 ساعته پوځي عملیات ترسره کړل، چې د دغو عملیاتو په پایله کې قیصری ته 45 وفادار وسلوال هم ونیول شول. د شنبې په ورځ د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سچا سادات له خبریالانو سره په خبرو کې یاده کړه چې سری د شته معلوماتو پر بنسټ په جوزجان ولایت کې دی. تر دې په خوا ډاکټر نجیب هاشمی چې ځان په بلخ کې د جنبش اسلامي ګوند د شورا غړی بولی، رسنوی ته تایید کړی و چې قیصری د هغه پر کور د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال جوزجان ته لیږدول شوی. نوموړي مشخصه نه کړه چې څنګه او چا قیصری له بلخ څخه جوزجان ته انتقال کړ. نظام الدین قیصری د دوشنبه شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ژوندی دی او په یو امن ځای کې اوسیږي، خو خپل موقعیت یې مشخص نه کړ. ښاغلی قیصری په هغه د لګیدلو تورونو په تړه وضاحت ورنه کړ، خو ویل چې افغان ځواکونو مخکې له دې چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه لاغه سره معلومات شریک کړي، د ده پر کور یې حمله کړې. د بلخ امنیه قوماندانۍ د قیصری د ادعاوې ردوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفادې خبرې کوو. و باوري چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي،
مثلا لاسوهنه د په وجود باندې هیڅ ضرور نه ده کاغه الک وی او یا هم کاغه جلی وی.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف و منظور آگهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از همچو رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفاده ژغورلی شو؟
د هر چي بغلتي وځي خبرې نه کوو، هغه د ستونزې جوړولی شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وږم جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
باعث نگرانی فامیلا شده.
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړي دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولېږي. په دې برخه